تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است فدای هر کلام
درنو دوستانو ستلمه شه د ساده ریډیو په یو بل خبرونه کې چې زموږ مازیګرنې نیم ساته خبری مجله درته هر کله کوو د ولسی جرګې یو هیئت په غو ریپورت کې چې ازادي ریډیو ته رسیدلې پکې څارنوالې ته د نظام الدین قیصاری په کور د عملیاتو د مسولو چارواکو د معرفي کېدو وخت نه شوی ده. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور ریپورتونه هم لرو خو پیل به خبرونه وکړو. احمد تکل پاسټیو کې د افغانستان سیمې و نړۍ خبرونه دروري.
ولسمشر اشرف غنی نن د کابل په سروبي کې د کاسا زر پروژې د بنسټ ډبره کې خوده. د ملا عبدالمنان نیازی په مشرۍ ډلې له اصلي طالبانو سره د خپلو وسلوالو د یو ځای کېدو خبر رد کړی دی او ترکیه له روسیې غوښتي دي چې د سوریې په ادلب ولایت کې د سوریې د دولتي ځواکونو د حملو په سمدستي بندولو کې مرسته وکړي. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. ولسمشر اشرف غنی نن د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کاسا زر پروژې د بنسټ ډبره کېښوده. د هغه پروژه ده چې له قرغزستان او تاجکستان څخه د 1500 کیلو ولټه برېښنا مزي د افغانستان له لارې تر پاکستان پورې تمدیدوي. د افغانستان د برېښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدی نن ازادۍ راډیو ته وویل دا پروژه به په 2022 کال کې بشپړه شي، خو اوس یې په سلو کې شاوخوا 15 چارې پرمختللې دي.
د دې پروژې فیصدي د کار پرمختګ 15% د ډیزاین سره، د انتقال د موادو سره، د اسکان مجدد د موضوع سره ټول خلاص شوی دی. تقریبا 15% د مخکې شوی.
ارک په یو خبر پانه کې وایي چې کاسا زر یو لویه پرمختیایي پروژه ده او وایي د دې دهلیز له بشپړېدو سره به په سیمه کې اقتصادي تعاملات نور هم پراخ شي. تمه ده چې د دې پروژې له بشپړېدو سره به افغانستان د کال 300 میگا واټه برېښنا او 45 میلیون ډالر عاید ترلاسه کړي. د عبدالمنان نیازی په مشرۍ ډلې له اصلي طالبانو سره د خپلو وسلوالو د یو ځای کېدو خبر رد کړی. ملا نیازی د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو د هغې ډلې مرستیال و چې شاوخوا 4 کاله مخکې د طالبانو له اصلي ډلې جلا شوه. له دې مخکې ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې له طالبانو څخه دې بېلې شوې ډلې د چهارشنبې په ورځ په کوټه کې ملا هبت الله ته بیعت وکړه او هغه یې د طالبانو د مشر په توګه ومانه. عبدالمنان نیازی نن ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو له اصلي ډلې سره د دوی د یو ځای کېدو خبر د پاکستان تبلیغ دی. څو محدود کسان چې پاکستانیانو دوه ورځې مخکې په پاکستان کې د عالی شورا په نوم راټول کړي وو چې ګنې د ملا هبت الله له طالبانو سره یو ځای شوي دي، هسې پروپاګند دی. پاکستان دا کار د خپلو مزدورانو د روحیې د لوړولو لپاره کوي، هغه مزدوران چې په قطر او پاکستان کې لري. ښاغلی نیازی وایي د دوی پخوانی مشر ملا رسول په پاکستان کې بندي دی. د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د طالبانو په لیکو کې اختلافونه رابرسیره شول. په شمال کې 209 قول اردو په بلخ ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د اوو وسلوالو د وژل کېدو او د 11 نورو د نیولو خبر ورکوي. شاهین قول اردو په یو بیان کې چې نن خپور شوی د دولت آباد ولسوالۍ په چاهي او د شورتیپی ولسوالۍ په شورارق سیمو کې په پوځي عملیاتو او هوایي حملو کې د یو ماین جوړونکي په ګډون اوو وسلوال وژل شوي، دوه ټپیان دي او 11 نور ژوندي نیول شوي دي. د قول اردو په یو جلا خبر پانه کې ویلي چې د فاریاب ولایت په ګرزیوان ولسوالۍ کې د ملا جابر په نوم د طالبانو یو قومندان له خپلو لسو وسلوالو سره امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوی دی. په بیان کې یادونه شوې چې دا قومندان له اوږدو جګړو وروسته د امنیتي ځواکونو د فشار په نتیجه کې تسلیمۍ ته اړ شو. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ترکیه له روسیې غوښتي دي چې د سوریې په ادلب ولایت کې د سوري ځواکونو د حملو په سمدستي بندولو کې مرسته وکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو نن د آذربایجان په پلازمینا باکو کې د څرګندونو پر مهال وویل ترکیه باید له روسیې سره ګډ کار وکړي څو په ادلب کې چې په سوریا کې د یاغي ډلو وروستای سنگر دی. روانې ستونزې پای ته ورسیږي. د فبروري په دریمه په ادلب کې د سوریې د دولتي ځواکونو په برید کې د اتو ترکی پوځیانو له وژل کېدو وروسته ولسمشر رجب طیب اردوغان ګواښ وکړ چې که د سوریې ځواکونه د میاشتې تر پایه له ادلب څخه ونه وځي نو ترکیه به یې وباسي. چاوش اوغلو هم په خپلو نننیو څرګندونو کې وویل چې د روسیې یو پلاوی به ترکیې ته ولاړ شي څو د ادلب پر مسایلو بحث وکړي او د اړتیا په صورت کې به اردوغان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. په بیت المقدس کې څوارلس کسان نن هغه مهال ټپیان شول چې یو کس خپل موټر د بسونو په یو تمځای کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروست. پیښه د ښار په مرکزي برخه کې چې خلک د شپې پکې ګرځي راګرځي او ډېر رستورانونه او بارونه پکې دي شوې ده. اسرایلي چارواکو د دې پیښې په اړه د احتمالي تروریستي پیښې په توګه تحقیقات پیل کړي دي. د یو سیمه ییز روغتون بیړنۍ څانګې نن وویل په ټپیانو کې د یو تن حالت نازک دی خو پاتې کسان له علاج وروسته رخصت شوي دي. د اسرایلو د پولیسو یو ویاند وویل پولیسو وروسته له دې چې د موټر خلک لاندې کړل او بیا وتښتید اقدام وکړ. او د روسیې په الحاق شوې کریمیا ټاپو وزمه کې یوې محکمې پرون د اوکراین پلوي فعال اولی پریخودکو د توقیف موده وغځوله. د پریخودکا مدافع وکیل نظیم شیخ مامبیتوف ازادۍ راډیو ته وویل چې د کریمیا د پلازمینې سیمفروپول د یوې ناحیې محکمې د چهارشنبې په ورځ د ده هغه غوښتنه چې موکل یې په کور کې نظربند شي رد کړه او د هغه د توقیف موده یې د اپریل تر لسمې نیټې وغځوله. مدافع وکیل زیاته کړه چې دا او موکل ته د محکمې په غونډه کې خبر ورکړل شو چې پریخودکو اوس د اوکراین په لویدیځ ښار لووف کې د روسیې پر قونسلګرۍ د حملې په پلان جوړولو کې د ګډون اضافي تور هم لګول شوی دی. شیخ مامبیتوف همداراز وویل چې دی غواړي د محکمې د دې حکم پر وړاندې استناف وغواړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه شپږ ټیټه منفي پنځه، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه دیارلس ټیټه یو، مزار شریف باران د تودوخې لوړه درجه دولس ټیټه یو، ننګرهار لمر د تودوخې لوړه درجه شپاړس ټیټه پنځه، او کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه څوارلس ټیټه یو.
دوستانو د افغانستان د څو خارونو د هوا اټکل وو. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د ولسی جرګې د پلاوی په یو ریپورت کې چې ازادۍ راډیو ته رسیدلی پکې څارنوالۍ ته د نظام الدین قیصاري په کور د عملیاتو د مسؤلینو د معرفي کېدو غوښتنه شوې خو خپله د قیصاري په اړه پکې څه نه دي ویل شوي. په دې اړه به ریپورت واورئ. دا به هم واورئ چې نظام الدین قیصاري چې یو افغان جګړه مار ګڼل کیږي تښتیدلی خو پټ نه دی. همدا به هم واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د مجرمانو او مخدره موادو د قاچاق کوونکو د نیولو لپاره یې هڅې تیزې کړې دي. په یو بل ریپورت کې به مولدې خبر کو چې په کابل کې د پاکستان سفارت رسنیو ته په یو سوالي پیغام کې دا کړی چې افغان چارواکو دغه سفارت ته د کشمیر د یوالي د ورځې د نمانځنې اجازه نه ده ورکړې. که وختونو ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسه. د افغانستان د ولسی جرګې د یو پلاوی په هغه ریپورت کې چې ازادۍ راډیو ته رسیدلې پکې څارنوالۍ ته د نظام الدین قیصاري په کور د عملیاتو د مسؤلینو د معرفي کېدو غوښتنه شوې. دا نه ده څرګنده چې خپله په دې ریپورت کې د نظام الدین قیصاري په اړه څه ویل شوي. د دې پلاوی په خپلو څېړنو کې موندلې چې امنیتي ځواکونو دوه تنه له نیولو وروسته د دوی په وینا وژلي. د دې پلاوی یو غړي مهدي راسخ ازادۍ راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتي معین او د 209 شاهین کلي اردو پخوانی قمندان د دغه مالی او ځاني زیانونو مسؤلین دي او باید څارنوالۍ ته معرفي شي. اکرام الله اکرام پرې ریپورت لري.
دغه پلاوی د راپور په اساس چې یو کاپی ازادي راډیو ته رسیدلې پکې غوښتنه شوې چې دغه عملیاتو اصلي عاملین باید څارنوالۍ ته وپیژندل شي. د بلخ پولیسو د ولسی جرګې د غپلاوی ته ویلي چې د قیصاري په وړاندې د خلکو د شکایتونو او د غشان د غیر مسؤول وسلوالو د درلودلو لعمل امنیتي موین د هدایت او د محکمې د حکم لمخې د قیصاري د ویرولو او د حکومت د اتوریتی د تثبیت په هدف د نوموړي کور محاصره کړ. د دغه پلاوی غړي مهدی راسخ ازادي راډیو ته ویل چې د عملیاتو په دوهم ورځ د پولیسو ځانګړي ځواکونو اته سوه اته تیقیتی یا سی آر یو او کمانډو ځواکونو د بلخ د امنیتي مسؤلینو نه هیڅ ډول هدایت نه واخیستی او د کورنیو چارو وزارت د پخواني امنیتي مرستیال او د 209 شاهین قول اردو د پخواني قمندان په امر د قیصری کوري محاصره کړی و. د ښاغلي راسخ په خبره په دې عملیاتو کې د قانون خلاف له هوایي ځواکونو هم ګټه اخیستل شوې ده او دغه ځواکونو د 209 شاهین قول اردو د قمندان په امر د نظام الدین قیصری کور بمبار کړی دی. دغه پلاوی یو بل غړی علی اکبر قاسمی هم ازادي راډیو ته ویل چې د دوی د مندونو لمخې د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال خوشحال سادات او د شاهین د 209 قول اردو پخوانی قمندان د دغه پیښې اصلي لاملین دي. د ولسی جرګې د پلاوی په راپور کې دا هم راغلی چې د بلخ محکمې یوازې د دوو ساعتونو لپاره د نظام الدین قیصری د کور د پلټنې امر د قوس په نهمه ورکړی دی او په پام کې ده چې دغه پلاوی راپور د ولسی جرګې له ژمنې رخصتۍ وروسته د یادې جرګې عمومي ناستې ته وړاندې شي. هغه مهال خوشحال سادات د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال او علي محمد احمدزی د شاهین د 209 قول اردو قمندان وو. خغلی سادات او احمد زید ازادي رادیو د خبريال بیا بیا اړیکو ته جواب ونه وای او دفاع وزارت هم د ازادي رادیو خبريال ته ویل چې د چړنو تر پایلو په دیاله نغه کیږي. د کورنۍ وچارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وایي ل وسلونه د کار اخیستلو او د قیصری د نیولو پاړه پښتني موجود دي او پاړه به د لوی سرنوالي له خوا د ملي امنیت شورا ته د راپور ورکول ورسته په حق له اقدامات وشي.
بعد از ارائه گزارشات در شورای امنیت ملی
د امنیت په شورا کې به د رای له وړاندې کول ورسته هغه نتیجه رامنځته کیږي او امنیتي او دفاعي ځواکونو ته به د اړینو اجراتو پاړه ک تغییر او تبديل یا نور اقدامات وي سپارښتنی وشي موږ به عملي کړو
انشاءالله در عمل اجرا خواهیم کرد.
امنیتی ځواکونو د روان کال د قوس په نهمه په بلخ ولایت کې د نظام الدین قیصری کور محاصره کړ. دغه محاصره بل اخره په وسلواله نخته وخت چې له څو ساعت عملیات وروسته نظام الدین قیصری په تیښته بریالی شو. په دغه نخته کې د قیصری و کسان وژل شول او دوه امنیتی ځواکونه هم ټپیان شول.
که څه هم نظام الدین قیصری چې یو افغان جګړه مار ګڼل کیږي تښتیدلې خو پټ نه دی. د ولسی جرګې دغه پلاوی چې ادعا کوي امنیتي ځواکونو د قیصری په کور باندې په غیر قانوني توګه له وسلو کار اخیسته په دې اړه په خپل ریپورت کې څرګند نه ده چې څه ویلي کنه چې خپل نظام الدین قیصری څوک دی چیرې دی ولې حکومت په لټه کې دی. په دسمبر میاشت کې په مزار شریف کې د حکومتي ځواکونو او قیصری د جګړه مارانو ترمنځ پنختو کې د ملیشو دغه قمندان لنیول کېدو وتښتید. افغان حکومت د قیصری غوندې د جګړه مارانو په نیولو او د دوی د بیرته خوشی کېدلو له ستونزې سره لاس او ګریوان دی. ملالۍ بشیر سټوډیو کې دا په دې اړه د ازادي راډیو د یو ریپورت جزئیات را سره شریکوي.
مننه انت صاحب. د دسمبر د شپاړسمې په پیښه کې د قیصری اته کسان وژل سوي وو او ګڼ نور یې نیول سوي وو. له هغه راهیسې قیصری له قانونه د تیښتې په حال کې دی. پر ده د باج اخیستلو وژنې او شکنجې تورونه دي، خو پر ټولنیزو رسنیو د دغه زورواکي عکسونه خپاره سوي چې علني یې د بزکشي په لوبه کې ګډون کړی او له ځایي خلکو او ملیشه غړیو سره یې عکسونه اخیستي دي. د قیصری قضیه د مرکزي حکومت ننګونې روښانه کوي چې له داسې جګړه مارانو سره لاس او ګریوان دی چې سیاسی زور لري او پرته له محاکمې ګرځي. کابل له کلونو راهیسې جګړه ماران زغملي او ډیری وختونه امریکایي پوځ ورته پیسې ورکړي چې په ولایتو کې د ځایي خلکو امنیت خوندي کړي چې د مرکزی حکومت وکړای سي پر کابل تمرکز وکړي، خو پر ډیری ملیشو تور دی چې له بشري حقونو یې سرغړونه کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی هڅه کړې چې په غیر قانوني توګه فعالیت کوونکي قومندانان ونیسي. قیصری د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم متحد دی. دوستم په 2018 کال کې وروسته له هغه ترکیې ته وتښتید چې د یو سیاسي سیال د شکنجې او باندې د جنسي تیری په قضیه کې په لاس درلودو تورن سو. د پر ځان لګیدلې ټول تورونه رد کړي دي. دوستم په 2018 کال کې بیرته کابل ته راستون سو او ډیری وخت په خپل مرکز جوزجان کې تیروي. مرکزی حکومت د له نیولو او محاکمه کولو ډډه کړې ده. چارواکو قیصری د 2018 کال په جولای میاشت کې توقیف کړ او په نتیجه کې د فاریاب ولایت په میمنه ښار کې خونړین لاریونونه وسول، چیرته چې دی د همدې ولسوالۍ د پولیسو مشر وو. لاریون کوونکو موټرو او یو شمېر دولتي ودانیو ته اور ورته کړ. قیصری مقاومت وکړ او ونیول سو او د ده د ملیشه ځواکونو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتې پیل سوې. د ده یو شمېر پلویان وژل سول، خو په پای کې کابل ته یوړل سو او هلته بندي سو. ولسمشر غني د ده نیول کېدل د ملیشو پر وړاندې د جګړې په برخه کې لاسته راوړنه وبلله. خو څو میاشتې وروسته قیصاري په مرموز ډول خوشی سو. حکومت په دې اړه ځواب ونه وایه. په ډسمبر میاشت کې افغان ځانګړو ځواکونو په مزار شریف کې د قیصاري کور محاصره کړ، چیرته چې دی له خپلو یو نیم سل جنګیالیو سره اوسېده. د بیا مقاومت وکړ او له حکومتي ځواکونو سره نښتې یو ساعت دوام وکړ، خو دی په تیښته بریالی سو. په 2013 کال کې په یوه بله قضیه کې حکومت د بشري حقونو یو بل سرغړوونکي وروسته له هغه خوشې کړ چې په پالوي پراخ لاریونونه وسول. عبدالغني علي پور په مرکزی افغانستان کې شخصي ملیشیا لري او په کابل کې څو اونۍ وروسته له هغه ونیول سو چې په غور ولایت کې لنیول کېدو وتښتید. په هغه پیښه کې 12 کسان وژل سوي وو. په کابل کې هم د ده په پلویتوب لاریون کوونکو له پولیسو سره نښته کړې وه.
ډیره زیاته مننه ملالۍ بشیر وه چې د نظام الدین قیصاری چې یو افغان وسلوال دی د ده په اړه را سره معلومات شریک کړل. د ظاهرا له امنیتي ادارو تښتیدلی خو پټ نه ګرځي او وخت په وخت په ټولنیزو رسنیو کې راڅرګندیږي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د کورنیو چارو وزارت په تړاو مسلو کې پاتې کیږو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په دې وزارت کې په تیر یو کال کې د اصلاحاتو په ترڅ کې په میلیاردونو افغانۍ سپمولي او همدارنګه وسلي او مهمات هم سپمېدلې دي. په اړه به له کابل د نسیم شفق ریپورت واورو.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نوی نسل مشري او په بیلابیلو برخو کې له سختاري بدلونونو سره د دې وزارت په لګښتونو کې 4 میلیارد افغانۍ کموالی راغلی او 20 میلیونه فیر مهمات کم مصرف شوي. د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابی د پنځ شنبه په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا جوړه شوې وه وویل چې اصلاحي کارونه له آسیب پیژندنې وروسته ترسره شوي دي. خاغلی اندرابی وایي چې اوس مهال د وزارت حساب ورکوونکی دی او د تیرو کلونو په پرتله په لوجستیکي لګښتونو او د مهماتو په مصرف کې کموالی راغلی دی.
وزارت داخله نیازمند یک
نه د کورونای چارو وزارت ستونزو ته د رسیدګی لپاره د نوی نسل مشرتوب ته اړو. موږ وتوانی دو چې د ایشی په برخه کې شاوخوا 4 میلیارد افغانۍ کم مصرف کړو. موږ سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ډیر جنگ وکړ، خو 20 میلیونه فیر مهمات مو کم مصرف شول.
مسعود اندرابی د غرازوی چې د پولیسو په روزنه کې خواله راغلی، لوړو پوسټونو ته ګمارنه د وړتیا لمخې کیږي، د جرمونو د مخنیوي لپاره وړاندینی اقدامات شوي، د ټکنالوژي په کارولو کې ډیروالی راغلی او پولیس تر ډیره غیر سیاسي شوي. د کورنیو چارو وزارت د سرپرست په خبره د پولیسو په 4 کلن پروګرام کې چې اصلاحي اقدامات، روزنه، د وړتیا و زیاتېدل، د قوانینو تنفیذ او نورې برخې پکې شامل دي، کار دوام لري. په ورته وخت کې یو شمېر امنیتي څېړونکي وایي چې د اصلاحي کارونو ترسره کېدل ډیر وخت اړتیا لري او ستونزو ته د رسیدنې لپاره لازمه ده چې ځینې بیړني اقدامات هم وشي. له دې ډلې جنرال ظاهر عظیمی ازادي راډیو ته وویل
تغییرات ساختاری همیشه توأم با زمانه.
ساختاری بدلونونه تل ډیر وخت اړتیا لري. زما په باور باید په نو برخو کې کار وسی، یعنی یو دا چې ستونزو ته په بیل رسیدګي وسی او دوهم دا چې ساختاری اصلاحات ترسره سي ترڅو د اوږدمهال امنیت لپاره اساسي بدلونونه رامنځته کړي.
د کورنیو چارو وزارت سرپرست په داسې حال کې د اصلاحاتو د راوستو خبره کوي چې لا هم د اصلاحاتو د سرنګوالي او په کابل او ولایتونو کې د پولیسو د کړنو په اړه انتقادونه موجود دي. خلک وایي چې پولیس په فساد کې لاس لري، په سمه توګه قوانین نه عملي کوي او له عامو خلکو، مزنونینو او تورنو کسانو سره یې چلند په ډیرو مواردو کې سم او مسلکي نه دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. اوس هم د کاسا زر پروژې په اړه ولسمشر محمد اشرف غنی نن په افغانستان کې د کاسا زر د پنوم د برېښنا د سترې پروژې چارې رسمن پرانستی او پیل کړې. ښاغلی غنی د دې پروژې د پرانستی په مراسمو کې وویل چې د برېښنا د کاسا زر پروژې له عمل کېدو سره په افغانستان د منځنۍ او سویلي اسیا هیوادونو ترمنځ په یو ترانزیتي لاره بدلېږي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې د برېښنا یا کاسازر پروژې د چارو عملی پرانیسته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پنځمه د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کاسازر پروژې د عملی چارو د پیل پرانیسته وکړه. ولسمشر د دې پروژې د عملی چارو پیل د افغانستان د اقتصاد لپاره د یو نوي باب پرانیسته یاد کړه.
نن افغانستان ته یو نوی باب پرانیستل کېږي چې هیله ده په یو نوي کتاب باندې مبدل شي. باب داده چه اول قدم ده برق ده ارتباط ده قرغزستان، تاجکستان، افغانستان و پاکستان منز که ایخودل سو کتاب داده چه لطول خواهونه انرژی انشالله و طالب وصلی.
ولسمشر لگواندوی هیوادون چه خدیدی پروژه ده بشپلی دو پا برق که ده همکاری غوخته نوکره. ده برخنا یک از هزر پروژه حکره پا دوزار و شپارسم کل که ده افغانستان، قرغزستان، تاجکستان و پاکستان ولسمشران لخوا وشوه چه دیوش میر تخنیکی ستونزل عملی پا افغانستان که عملی چاری پزند پیل شوی. دغه پروژه چې پیل د قرغزستان هیواد څخه شوی په بشپړېدو سره به هر کال له تاجکستان او افغانستان څخه زر میګاواټه برېښنا پاکستان ته انتقال شي. افغانستان به د دې پروژې له اړخه په کلنی ډول له څلوېښتو څخه تر ۵۵ میلیونه ډالر پورې عواید ترلاسه کړي. دغه پروژه د کندوز، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تیریږي چې د چارو پیل سره به یې ګڼ شمېر خلکو ته د کار زمینه هم برابره شي. د دې پروژې ټول لګښت ۲۵۵ میلیونه ډالر دی چې د نړیوال بانک لخوا ورکول کېږي. په ورته وخت کې په بلکه د پاکستان او تاجکستان هیوادونو سفیران د دې پروژې د بشپړېدو په برخه کې د لازمو همکاریو خبره کوي. د پاکستان سفیر زاهد نصر الله خان:
انشاءالله چې دغه پروژې د کامیابیدو لپاره به جدي کار کوو او هیله لرو چې د دې پروژې کار په یو کال کې تکمیل کړو.
د تاجکستان سفیر شرف الدین امام بیا وایي هیواد د دې پروژې د تطبیق په برخه کې هر ډول همکاریو ته ژمن دی.
مون هڅه کوو چې د دې پروژې کار نور هم چټک کړو. زه هیله من یم چې کار به په ۲۰۲۱ کال کې پای ته ورسوي.
هیر دینیو چې د برښنا د کاسازر پروژې چارې به په افغانستان کې تر یو کال او د ټولې پروژې چارې به تر ۲۰۲۱ کال د مارچ تر ۹ پورې بشپړې شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د برېښنا ریاست چې د دې پروژې د عملی چارو څارنه کوي وایي تر اوسه د کاسازر پروژې کار ۵۵ سلنه پر مخ تللی. د دې ریاست ویان وحیدالله توحید له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په پام کې ده دا پروژه در ۲۰۲۱ میلادي کال تر پایه پورې بشپړ شي. له ښاغلي توحیدي سره زما همکارې فریبا ظاهر مرکه کړې ده. مرکه وړاندې کوو.
دا پروژه البته تقریبا عملی کار د مارچ د ۲۰۱۹ په ۱۳ باندې پایل شو چې د دې سروې او ډیزاین سلفی صدا کاملا تکمیل شو. تولید او انتقال مواد چې د کی سی او د کی پی ټی ال د شرکت لخوا تطبیقیږي تقریبا ۵۵٪ تکمیل شوی. البته ساختماني امور چې د حدودا ۱۵۵۰ کیلومتر په افغانستان کې شپاره سوا او یا پای په دې کې فنسپیږي چې کوای شو په وس حاضر حالت کې د دې پروژې فیصدی د کار پر مختک ۱۵ سلنه مونږ وایو. یعنی د ډیزاین سره، د انتقال د موادو سره، د اسکان مجدد د موضوع سره د ټول خلاص شوی دی تقریبا ۱۵ سلنه د مخکې شوی. د دې پروژې قیمت ۲۵۵ میلیونه امریکایي ډالر کېږي چې د نړیوال بانک له لارې البته دا تعمیلیږي او د افغانستان برېښنا شرکت د دې څخه نظارت کوي او دوه شرکت هندي شرکتونه د کی ای سی او کی پی ټی ایل په نوم د شرکت دغه پروژه تطبیقوي.
توحید صاحب، که یو لږ د افغانستان پر ګټو راته وغږیږئ چې دا پروژې څخه افغانستان څومره ګټه اخیستلی سي؟
دا پروژه که موږ د دریو بودو څخه وګورو، اجتماعي، اقتصادي او سیاسي، په دریو وړو برخو کې افغانستان لپاره مثبت پایله لري چې که اقتصادي یو بولو، البته دا د افغانستان لپاره په هر ۵ میاشتو کې چې نظر میګاوټه برېښنا د منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته ځي د ۳۰ میلیون ډالر څخه ډیر دا یوازې حق ترانزیت کیږي. د دې تر څنګ هر هغه څوک چې د دې څخه موږ ۳۰ میګاوټه برېښنا د څنګه تو دا د بک تو بک استیشن چې جوړیږي په تاجکستان کې ۳۰ میګاواټه موږ برېښنا هم افغانستان ته خلو. او د افغانستان اوپن سیاست یا پاس سیاست د دې وړتیا لري چې نور هیوادونه هم کولی شي تندغه شرایط ما دغه مسیر لاري برخنا منځنۍ انسیان البته جنوبی آسیا ته انتقال کړي. د دې اجتماعي اړخونه دا چې د هر هغه کلی څخه چې تیریږي یا د هر هغه مسیر څخه چې تیریږي د خلکو ته د کار زمینه برابرېږي، هغه کلیو بانډو باندې چې تیریږي د دې ترڅنګ چې د اسکانو مجدد پیسې ورکول کېږي، د حفظ مراقبت لپاره تقریبا په کلنۍ $10 میلیون تقریبا دوی باندې توزیع کېږي، چې د دوی د مکتبو البته دا د میثاق شهروندي د لارې تطبیقېږي. تقریبا 1515 شوراګانې جوړ شوې دي. دا هر شورا چې د کلیو فیصله کوي چې څه ضرورت لري، برېښنا ته، وړوکی بند ته، هایدرو انډل او یا هم مکتب ته یا هم پوخ سرک ته یا د اوبو سیستم ته، همدغه پیسو هغوی ته دا راغول کېږي چې دا په اجتماعي ژوند کې ډېر زیات مثبت تاثیرات دوی راولي. بله درېیمه برخه چې سیاسي برخه ده، دا د هېوادونو ځینفو هېوادونو تر منځ هغه مثبتې اړیکې لا پیاوړي کوي. د دا ستوت موضوع ډېر یعنی بافت اقتصادي چې څو هېوادونه بافت اقتصادي او بل سره وخوري، طبیعي ده چې د هغې په سیاسي او په تجارتي اړیکو باندې مثبت اړیکې.
بله توحیدي صاحب، دغه نوې ستنې چې د دې مزې د تېرېدو دپاره جوړېږي، دا به نوې ستنې جوړېږي او که له پخوانیو ستنو کار اخیستل کېږي، دغه کار یې څنګه دی؟
نه، دا خو نوې ستنې دي. دې لپاره چې پخوانۍ ستنې تر اوسه پورې 1500 کیلو ولټه چې یعنی غټې ستنې تر اوسه پورې په افغانستان کې تېر شوي نه دي، چې اوس په دوو مختلفو برخو باندې موږ دا تېروو، چې یو د کاسا زر پروژه ده او بل یې د ترکمنستان پروژه ده چې هغه کابل او افغانستان ته برېښنا راوړي. دا به ډېر های ولټاژ ستنې وي چې نن هم د جلات ماب رئیس جمهور په حضور داشت د مالی وزیر، د وکیلانو، همدارنګه د اوو ولایتونو والیان او وکیل صاحبان، سپینګیری د سروبي د خلک د دې په حضور داشت کې د کار بنسټ، د عملي کار د پایل بنسټ ډبره کېښودل شو او نن عملا د پایو د نصبولو کار چې مخکې مو ویل چې 1400 پایې دي، د دې عملا کار پایل شو.
دوستانو و موردل چې خغلی توحیدی ویل د پروژه د کاسازر د افغانانو لپاره په ګټه ده. او سم په چین کې د نوې خبرې شوې ناروغي کرونا وایروس په اړه معلومات لرو، خو تر هغه مخکې په مو کړی یوې خبرتیا ده.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبر مرجع ده.
په چین کې د کورونا وایروس له کبله د وژل شو شمیر 1503 پیتو تل وړ شو، شاوخوا 3000 نور کسان په دې وایروس اخته شوي. دا خبره نن د چین چارواکو وکړه. افغانستان د دې وایروس ته مخنیوي په هدف یو شمیر اقدامات کړي، خو دا ډېر ډاډمنه نه ده چې افغانستان ته به دغه وایروس نه رسیږي. نور حال له ملالې بشیر څخه اورو.
د کورونا وایروس له کبله د چین ښارونه او سرکونه تړل سوي او نړیوال هوایي سفرونه یې اغیزمن کړي دي. په تیرو دوه اونیو کې د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو د چین سیلانیان له ورتګه منع کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا ټاکل سوې ده راتلونکې اونۍ د فبروري په 18 او 12 په جنیف کې سلګونو متخصصین راټول سي چې د دې ویروس د مخنیوي لپاره د درملو او واکسینو د تحقیقاتو پر چټکولو خبرې وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په مشرۍ به د ګڼو هیوادونو د متخصصینو دا ټیم چین ته هم سفر وکړي. په افغانستان کې هم په کورونا وایروس احتمالي اختصاصیو لپاره یو شمیر تدابیر نیول سوي دي. د روغتیا وزارت تیر ورځ ویل چې د احتمالي ناروغانو لپاره یې ځانګړی روغتون جوړ کړی دی. همدارس د راپورونو لمخې افغانستان په بدخشان ولایت کې له چین او تاجکستان سره ګډې پولې تړلې دي. د ځای چارواکو په وینا پر پوله روغتیایي ټیمونه ګمارل سوي چې بدخشان ولایت ته د ورتلونکو معاینه وکړي. افغان چارواکي وایي تر اوسه په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبته پیښه نه ده ثبت سوي. په چین کې یو شمیر افغانانو په دې ورستوي کې هله څرګنده کړي چې بیرته به هیواد ته راوستنول سي. د چین په ووهان ښار کې هغه ځای چې د کورونا وایروس مرکز ګڼل کیږي، یو افغان محصل مشال جمالزی ازادي رادیو ته ویل چې په چین کې افغان سفارت سره په تماس کې دی او له دولت غواړي چې هیواد ته راستانه کړي.
موږ د دولت نه هیله ده چې هر څومره زړه زړه کیږي موږ له دې ښار نه وباسي او یم به امن ساحت انقال کړي، ځکه که موږ دلته پاتې شي موږ به له دوه عملو خپل ژوند له لاسه ورکوو. یو به له ویروس له امله، د ویروس ډار زموږ سره روحي فشار ده چې دلته افغانان ډیر بد وضعیت کې د روحي فشار لاندې دي او د امور د دولت نه هیله ده چې تر څو زر تر زر مشته همکاري او کولاس په کار شي.
په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قائم تیره اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې له افغانانو سره په تماس کې دی او هڅه کوي چې هلته بند پاته افغانان هیواد ته راستانه کړي. اوس مهال د کورونا ویروس لپاره هیڅ ډول واکسین یا درمل نسته او د چین د روغتیا وزارت باور لري د ایچ آی وی یو شمیر درمل پر دغه ناروغي اغیز کوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو په همدې د مازیګرنې نیم ساعت خبري مجله پایته رسو. آرش همایون ستوډیو.